امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو.
نن یک شنبه ده د 1409 کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 13 کېږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې له ترکیه څخه 16,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. دغه وزارت وایي یاد کډوال په ترکیه کې د کډوالو لپاره د شرایطو تر سختېدو وروسته په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت لخوا په داوطلبانه ډول راستنه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو د چارو وزارت بیان اسلام الدین جرات د شنبه په ورځ امریکا ژغت وویل چې راستنه شوي هغه کډوال دي چې اروپا ته د رسېدو په هدف ترکیه ته تللي وو. جرات همدارنګه وویل چې په روانه میاشت کې 1300 افغان کډوال له ترکیه راستنه شوي دي چې دغه لړۍ ادامه لري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په انډونیزیا کې هم له 400 څخه تر 500 پورې افغان کډوال میشتي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د امریکا په مشرۍ د ترافیز واکونه یو هوایي په بریت کې د اسلامي دولت د وسلوالو په مرکز چې سوی دي لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي دي. د راپورونو له قراره د سوریې د بشري حقوقو سازمان او د سوریې دولتي خبري اژانسونه ویل دي چې دغه مرکز د سوریې په عراق سره ته نږدې وو او ولکې چې په دغه بریت کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ترافیز واکونه په دغه سیمه کې د هوایي بریت تایید کړی دي، خو ویل دي چې دغه بریت کې ملکي کسان نه دي وژل شوي. د ایتلافیز واکونو ویان ډګروال شان راین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل دي چې موږ داسې شواهد ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د عبادت کولو ځایونه او دغه راز روغتونونه د کومندې د ځایونو لپاره استعمالول چې د جنګي قوانینو خلاف کار دی. د عراق سره ته نږدې دغه سیمه ډېره لرې پرته ده او اژانس فرانس پریس لیکل دي چې دا ممکنه نه ده چې دغه راپورونه په آزاده توګه تایید کړل شي. د ایټالیې ساحل ساتونکو هغه الجیریایي ماجرینو پسې ګرځي چې ظاهراً د دې هڅه کړې وه چې کله یې کښتۍ خراب سوه نو په لامبو وهلو ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحل ساتونکو په یو بیان کې ویل دي چې د شنبې په ورځ چې درې کسان پریکړه وکړه چې په کښتۍ کې پاتې شي او 10 نورو کسانو بیا دا پریکړه کړې وه چې د لامبو د لارې ساحل ته ځان ورسوي، او بیا دغه ساحل ساتونکي دغه کښتۍ ته ورسول او درې کسان یې وژغورل او د نورو لا تر اوسه درک نه دی معلوم. سایل ساتونکو تر اوسه 2 مړي ترلاسه کړي دي. تیرمونه هم درش پته کسان په 50 کښتیو کې د ایټالیا سره ته ځان رسولی وو. د کوټي پولیسو یو پخوانی مشر محمد نیم کاکړ باندې پرون مخصوصاً ناصرګند وسلوالو په کوټي کې ډزې وکړې او سخت ټپي کړ چې وروسته یې په روغتون کې صبر کړه. په دې اړه به نور تفصیل په کوټي کې زموږ د خبریال په دې رپورټ کې وو.
د کوټي شهر د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چې ما وویل صدغه پیشل اپشن سټاپ سره نږدې په جی پی او چوک باندې هغه محل رامنځته سوله کله چې د پولیسو په خوانی ایس ایس پی نعیم کاکړ د ماخستن د مانځه د ادا کولو وروسته خپل کور ته روانو. عیني شاهدانو وویل چې پر موټرسایکل سپور رود دوه ناصرګند وسلوالو پر ده باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د کاري ټپي سو. بیا یې د فوج سی ایم ایچ روغتون ته یوړی چې هلته سا ورکړله. د پولیسو په خوانی افسر نعیم کاکړ د کرایم برانچ مشر هم وسیدلی وو چې یو شمېر مجرمان یې نیولي وو او پر دوی باندې قضیې جوړې کړې وې او دوی له قضیو څخه مخامخ وو. عیني شاهدانو وویل چې برید کوونکي په دوو موټرسایکلو باندې سپاره وو چې کله ډزې وکړې بیا وتښتېدل. له پیښې وروسته ګڼ شمېر پولیس او ملیشیا راغلل. شاوخوا سیمه یې په خپل ولکه کې واخیستله. له دغه ځای څخه شهادتونه ترلاسه کړي دي. د دغې پیښې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان خپل په سر اخیستې ده.
د عراق جمهور رئیس بهرام صالح آریان د شنبې په ورځ ایران ته په سفر تللی دی او هلته په دې هڅه تللی چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په اړوکې کې سمون راولي. هغه دغه سفر په داسې حال کې کړی چې د امریکا متحداراتو ایران په تیلو باندې نوي بندیزونه ولګول. عراق د چین وروسته د ایران دوهم لوی بازار دی چې ایران څخه خوراکي توکي، ماشینونه، برېښنا او مدني ګاز اخلي. د افریقا په مرکزی جمهوریت کې د ملیشو یو کمانډان نیول شوی دی او د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپارل شوی دی چې د هغو جرمونو او شکنجه کولو تورونو ځواب وایي. د غیلان د جرمونو نړیوال محکمې د شنبې پر ورځ وکړ. دغه محکمې ویل دي چې د هغه پر ضد د جنگي تورونو ترسره کولو تورونه دي او د افریقا مرکزی جمهوریت الفرید یاکاټوم د شنبې پر ورځ هغوی ته سپارل دي. د محکمې ویاندانې دي ویلي چې یا د قمندان د محکمې مرکزی دفتر حق ته استول سوی او کنه. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د چین ولسمشر شي جی پینګ د پاپو نیګونی په مرکز پورت موباسه کې د آسیا د آرام سمندر د اوزې د هیوادونو د اقتصادي همکاریو په سرمشه زغونډه کې پر یو بل اقتصادي پالیسیو باندې سخت نیوکې کړې دي. په دې اړه به تفصیلا راپور پر خبرونو کې د خبرونو ورسته واورئ. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ په واشنگټن د سټوډیو واورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې زلمی خلیلزاد د زابل ولایت د خاک افغان پولیسوالۍ کې د مولا محمد عمر لزوی سره لیدلې او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د محقق په وینا د خلیلزاد په مشرۍ د سولې روانې هڅې یو اړخیز دي او هزارګان پکې لپامه غورځول سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ. زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د اجرایی ریاست دویم مرستیال او د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق وای د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د سولې روانې هڅې په یو اړخیز ډول ترسره کیږي او په دې پروسه کې هزارګان سنډې ته شوې دي. ښاغلی محقق د شنبې په ورځ امریکا غاښنا سره مرکه کې په کور دننه د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد لیدنې او سلام مشورې یو اړخیز وبللې او ویل چې ښاغلی خلیلزاد د خپلو روانو سلام مشورو په لړ کې د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب په مشرۍ د طالبانو له یو پلاوي سره لیدلې، خو په کابل کې د هزاره قوم له مشرانو سره تر اوسه نه دی لیدلې. ښاغلی محقق وویل چې زلمی خلیلزاد یوازې پر ټلیفون ورسره خبرې کړي او ورته ویلي دي چې د لیدنې لپاره یې وخت کم دی. هغه وویل پاکستان ته ځي، وخت یې کم نه دی. دلته له لوی او کوچني سره ویني، وخت یې کم نه دی. خاک افغان ته چې د طالبانو سیمه ده ځي، وخت یې کم نه دی. خو دلته په دشت برچی کې د لیدو لپاره وخت نه لري. دا خبرې زموږ لپاره د پښتنې وړ دي، خو په اصل کې موږ د سولې پروسې سره موافق یو او د سولې لپاره له هرې هڅې څخه ملاتړ کوو. کوم معلومات چې موږ لرو، هغه په خاک افغان کې د طالبانو له یو استازي سره چې مشري یې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب کوله لیدنه کړې ده. د ښاغلي محقق د ادعاو په اړه مو هڅه وکړه چې په کابل کې د امریکا د سفارت غبرګون هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم بریالي نه شو. محمد محقق دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حبیبې سرابي هم د سولې د وروستیو هڅو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې د افغان سولې په اړه وروستیو هڅو کې د سولې عالي شورا سنډې ته شوې ده. هغې ویلي، زه په واضح توګه درته وایم چې فعلاً د سولې پروسه د سولې د عالي شورا له لاس څخه وتلې ده، او حتی د ژنیو کانفرانس کې هم سره لدې چې د سولې مسله هلته مطرح کیږي، خو د سولې عالي شورا یو غړی هم هلته حضور نه لري. خود افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره کیږي او په دې پروسه کې به د قومونو او ګوندونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو استازو ته برخه ورکړل شي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سولې په پروسه کې د ښاغلي خلیلزاد وروستیو هڅو ته په اشاره وویل، سولې دنې چې له جمهور رئیس سره درلودې، خپل جزئیات او رپورټونه یې له جمهور رئیس سره شریک کړي دي، خو سوله د افغانانو په مالکیت کیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د بل هر وخت په پرتله اوس مهال د افغان سولې پروسه هیله بخونکي پړاو ته رسیدلې ده، او ځینې ډلې د پردیو په لمسون هڅه کوي چې د شخصي ګټو لپاره د سولې روانو هڅو ته قومي بڼه ورکړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د ښاغلي محقق د څرګندونو په غبرګون امریکا غږ آشنا ته وویل،
د سولې د عالي شورا مشري ډیری برخه یې د هزاره ورونو له ټولګې څخه ده. نو زه فکر نه کوم چې په د سولې په موضوعاتو کې دغه قوم ته یعنی په ټیټه کتل شوي یا په حساب نه وي شوي. اما دا چې محمد محقق په دې شکل الفاظ استفاده کوي، دا فقط او فقط د دوی ځاني غوښتنې دي، فقط چې دوی ته په نحوې په اصطلاح یو نو باج ورکړل شي، یو نو دوی ته ارزښت ورکړل شي، په دغه خاطر دوی دغه خبرې کوي. موضوع تغوار یو نو قومي رنگ ورکی.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر د افغان سولې په تړاو د زلمی خلیزاد هڅې ګټورې وبللې او هیله خوده چې دغه هڅو په نتیجه کې به ډیر ژر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو لړۍ پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونی افغانستان ته د خپل دویم سفر پترس کې د افغان چارواکو سربیره له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره هم وکتل او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه د سیمې د یو شمیر هیوادونو له چارواکو سره هم لیدنې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د سولې په خاطر او له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو په منظور د نوی ملي بورډ د جوړولو په لړ کې مشورې کړې دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دې نوی بورډ د اهمیت او د افغانستان پر سیاسي او نظامی وضعیت باندې د تاثیر په باب په کابل کې د سولې د عالی شورا لغړی قاضي محمد امین وقات او په ګلستان کې له تاریخ پوه حاجي ولی محمد سره مرکه کړې ده چې د دوهمې برخې اورېدو ته ستاسو پام را اړوه.
دا نو ملي بورډ چې دی دا یوازې تمثیلي بڼه لري او که اجرایی صلاحیت هم لري او دې کې به څو غړي لري، څو کسان پکې شامل دي؟
تر اوسه خو یې د تعداد په مناسبت هم څه نشو ویلی. هغه ولایاتو کې به هم هغه ترکیب د اقوامو یا د صنوفو لکه د ځوانانو شبکې دي، د علماو ټولنې دي، زموږ د سولې د شورا دفترونه دي، هغلته داسې د ښځو ټولنې وي، نور د قومي مشرانو د ولایتي شوراګانې دي. دغه واحدونو سره به چې خبرې کېږي نو معلومیږي داسې چې نمایندګان به حداقل د درېو نه تر پنځو یا شپږو پورې راضي په دې کې مربوطه ولایت د دغسې اداري واحدونو یا اجتماعي شبکو نمایندګي وکولی شي او دلته به ملي مشورتي بورډ وویلی شي.
په دې کې به د طالبانو طرفداران هم شاملي کنه؟ اداره ته ووایي
هغه څوک چې طالبانو طرفداري کوي هغه خو په افغانستان کې دغه غږ نه شي کولی چې ته د طالبانو طرفدار یې. یو هغه خلک دي چې خپله طالبانو سره په دې خبره بحث وکړي، مذاکراتو چې کوم بورډ ټاکل کېږي یا کوم هیئت ټاکل کېږي نو هغوی وظیفه داره چې د خبرې شروع یا آغاز طالبانو سره د تماس او تفاهم نه وکړي. منطقي په سطحه او د نړیوالو په سطحه باندې هم دا اهتمام محسوسیږي چې شوی دی او دلته دغه امریکا خاص نماینده چې دا هم چې راپور ورکوي خوشبینی ښیي په دې باره کې او حداقل د روسانو په بلنه او د یو څو هیوادونو د نمایندګانو په اشتراک مسکو کې په یوه جلسه کې د سولې د عالي شورا هیئت او د طالبانو هیئت اشتراک وکولو او پر دې شاته کېدلی شي چې هغوی یو غیر رسمي اهلن وسهلن فلو کې کړی وي.
دغه یو وروستۍ پوښتنه ده د سولې د شورا د غړي په توګه نه، د یو قومي سپینګیري په توګه که تاسو اشرف غني شخصا پوښتنه وکړي چې ستاسو نظر په دې اړه څه دی، تاسو به څه مشوره ورکوئ؟
موږ دا په ترجیحات کې ګورو. دا ملت او دا مملکت سولې ته ضرورت لري. دا سوله واجب ده، دیانت دی، دا سوله مسؤلیت دی، دا سوله رفاه او معیشت دی، دا سوله حیات دی، خپل ځان د ذلت او بدبختۍ نه خلاصول دي، او دا سوله حریت دی، او د جنګ دوام بردګي ده، او دا پردی کار دی او سوله خپل کار دی. بنا د سولې ارزو دا زموږ د ټولو ارزو ده، او په دې حساب کې چې موږ کومه هڅه کوو هغه په همدغه مسؤلیت کې ورکه تا چې ویلې
په لومړي ګام کې کتل دا په کار دی. بادشاه صاحب چاول مخ خپل نیتونه صفا کو، د نیتو څخه په تور دښمنۍ وباسو. په دویم ګام کې اړوند لوري په شمول د ټول افغانانو باید د پروپاګاندا د تبلیغاتي مبارزې څخه خلاص واخلي. په خبرونو کې کال الکترونیک میډیا د پریس میډیا د پاغه کې باید د سولې لپاره اچوي چې د انسانانو ضرورت سره نږدې کې، او بیا به نو ګام پر ګام باندې وسوله تلار هوار شي.
خبر خو که دغه انګریزی ضرب المثل پر رڼا کې وګورو چې په خوله ویل آسان دي مګر کول یې سخت دي. افغانان خو تبن سوله به غواړي. افغانستان د نږدې ګاونډیانو خصوصا د ایران او پاکستان او دوه نږدې قدرتونو دغه استراتیجیکي ګټې توپیر لري په افغانستان کې، دا هم تاسې یو غټ خنډ نه ګڼئ؟
په دې کې شک نشته، افغانستان د نړیوالو ټولنې جوړېدل ډېر مشکل دي. دا پر افغانانو پورې اړه لري چې د افغانستان د افغاني ټولنې څخه واقعی مشران راپورت دي. زما خدای پاک ته امید دي چې هغه افغانان او هغه حکومت به د نړیوالو سره د ګاونډیانو سره داسې اړیکې وساتي لکه د ثور د کودتا وړاندې چې د افغانستان د حکومتونو کومې اړیکې وي د زبر ځواکونو سره او د ګاونډیو ځواکونو سره.
او دا خبره تاریخ ثابته کړې ده کله انګلستان او د پاکستان تر مابین درې درې سوي دي افغانستان کله هم د پاکستان ته مشکلات په هغه سختو شرایطو کې نه دي پیدا کړي. جوړ افغانستان او نن زخمي افغانستان د ګورګور پړاو کې دی. په کار دا چې دا ونډي وادونه او زبر ځواکونه د خوږمنه ګوت افغانستان ونننه کی.
اجي صاحب ولی محمد ډیره مننه تاسو نه
کور مو ده
ډیره مننه قاضي صاحب تاسو
سلامات
خدای په امان.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو یې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د 2013 کال د میګنیتسکي د بشري حقوقو جایزه د پنځشنبه په شپه په لندن کې د مراسمو په ترڅ کې پسله مارګ څخه د امریکا فقید سناتور جان میکین ته ورکړل شوه. دغه جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې په روسیه کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کړې وي او د هغه حقوق پو په نامه ده چې په 2009 کال کې د مسکو په یو زندان کې وژل شوی و. خبریال هنری ریجول په لندن کې لمراسمو څخه په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
مخالف سیاستمدار ولادیمیر کارامورزا د پنځشنبه په شپه دغه جایزه ورکوله چې په روسیه کې دوه دلیل ظاهر ورکولونه بد شوی دی او د امریکا د فقید سناتور عملګری و. د خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Senator John Sidney McCain, in recognition that his legacy will long continue to inspire all of those standing up for liberty.
د فقید سناتور جان مکین میراث به دوام لري چې ټول هغه کسان به ورنه الهام اخلي چې د ازادۍ او عدالت لپاره کار کوي. د جان مکین لور مګین د خپل فقید پلار په وکالت دغه جایزه ومنله. د هغه میراث د هغه څه سره توپیر لري چې دا ورته د روسي ډیکټاټر وای. د فقید جان مکین لور مګین مکین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
John McCain defended and vindicated the memory of ordinary men and women with integrity like Sergei Magnitsky. Vladimir Putin has them murdered. John McCain was a strong man. Vladimir Putin is a weak man's idea of a strong man.
McCain de Sergei Magnitsky pa shanda adinari naw aw khuzuliyadna pa wiqar sara difa aw malatar kaw. Vladimir Putin andui wajiliti. John McCain yow qawi shakhsu. ولادیمیر پوتین دیو کمزوری کس نظر ده. ملت جان مکین په مړینه وستایا او په نیک نوم یاد کړه چې دغه هیواد خدمت کړي او مینه ورسره لرله. ولادیمیر پوتین ان په دې خ پویږي چې د خپل ژوند ته ستر خطر د خپل خلک دی او دا به د مستبد او غلپ هیڅ یادېږي. جان مکین د روسي د مشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په چال چلن باندې انتقاد کوو. جمهور رئیس په کلکه دغه انتقاد رد کړی دی. مکین د 2018 کال د جنوري په میاشت کې جورجیا ته سفر کړی و. فقید سناتور جان مکین ان وای
ولادیمیر پوتین unless we stand up to him will continue his aggression.
تر څو چې موږ د ولادیمیر پوتین په مقابل کې ونه درېږو هغه به خپل تیری ته دوام ورکړي. د روسیې مخالف سیاست پوه الکسی ناولین او یوکراین فلم جوړونکی اولیګ سنټسوف په ګډون یو شمېر نورې جایزې ورکړل شولې. د روسیې د قانون پوه سرګی ماګنیتسکي په نامه دغه جایزې ورکول کېږي چې په 2009 کال کې د پولیسو په توقیف کې تر هغې پورې وهل شوی و چې سا یې ورکړه. له ده نه د 230 میلیونو ډالرو په ارتفاع تحقیقات کېدل چې د روسیې لوړ رتبه مامورینو په ټیکس ورکولو کې جعلکاري کړې وه. د هیریټیج کپیټل مینجمنټ اجرایه رئیس بیل برودر میګنیتسکي مقرر کوي چې د دغه جعلکاري په باره کې تحقیقات وکړي. د مبارزه وکړه چې امریکا د میګنیتسکي لایحه په 2012 کال کې تصویب کړه چې اجازه ورکوي د بشري حقوقو سرغړونکو ویزې دې وځنډول شي او شتمنۍ دې کنګل شي. په اصل کې جان مکین په کانګرس کې د دغه لایحه د تصویبولو تر شا و. د سرګی میګنیتسکي د جایزې مؤسس بیل برودر نوای
And so starting next year we're not just going to honor Russian heroes but in the spirit of the global
او زکانو دغه جایزې بل کال پیل کوو. موږ به همدا اوس د روسي اتلانو درناوی ونکړو مګر د ماګنیتسکي د لایحه په نړیوالې روحي سره موږ به د درستی نړۍ د اتلانو درناوی وکړو. امریکا په دې هفته کې د میګنسکي د لایحې نه کار واخیسته. د سعودي عربستان د ولسو مامورانو په خلاف یې اقتصادي بندیزونه ولګوله چې د خبریال کمال خاشقزی د وژل کېدو تور باندې لګول شوی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنوریدونکو، د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې تیره میاشت یو وسلوال په کنیسا کې عبادت کوونکي ووژل او بل کس د لاس انجلس په ښار کې د یو رستوران مشتریان په نښه کړل. یو شمیر امریکایي محصلین دا پیښه د ژوند تریخ حقیقتونه بولي چې په وینا یې هر څوک باید له فکري لحاظه ورته چمتو وي. په دې باره کې پام وکړئ راپورټ ته.
د امریکا ولس د شمو د بلولو له انځورونو سره عادي شوي دي. د کالیفورنیا ایالت په 1000 اکس ناحیه کې وژنه د کایل سټنفورد دپاره د یوه بد خوب بیا لیدلو. کایل په 2018 میلادي کال کې د لاس ویګس په نیوادا ښار کې د همداسې یوې ډله ایزې وژنې نه ژوندی پاتې شوه.
زه یو کال شو چې د برید وروسته لا هم ژوندی یم. فکر کوم دا رښتیا زما دویم ژوند دی. زه په دې درد پوهیږم چې دا خلک زغمي. زه څو ځلې په همدې رستوران کې وم او د محصلینو د محفل شپه مې ډیره خوښه ده.
هغه د وینې ورکولو په نیت روانه وه، خو دا باور یې نه کوه چې د کور خوا ته به یې بیا ډله ایزه وژنه وشي.
د دې خبرې اورېدل دومره آسانه نه دي، خو ورځ تر بلې عادي کېږي. فکر کوم اوس ورسره بې تفاوته شوی یم.
خو د رنځ سبب یې هم کېږي.
اوس که رښتیا ووایم نو یو ځای ته به تلو دوه ځلې فکر کوم. یوازې دلته نه، وړو دوکانونو او لویو مغازو ته هم په تلو فکر کوم.
د کالیفورنیا د رستوران نه نیولې تر پنسلوانیا کنیسې او د ټکساس د لیسې پورې ټوله ډله ایزه وژنې د یو کال دننه وشوې.
چې مدام په ویره کې ژوند کوي دا تروریزم دی. همدې ته خو ترهګري وایي او باید همدا نوم ورته ورکړل شي. موږ د خپل هیواد دننه په ویره کې ژوند کوو، د خپلو سرحدونو دننه او په خپل منځ کې ویره لرو.
ګراس فیشر د لاس انجلس د ډله ایزه وژنې ځای ته راغلی او د وسلو د کنټرولولو غوښتنه لري. میرمن فیشر وی د خپل ماشومان لپاره اندیښمنه ده.
Some people are like, oh, it's another mass shooting.
ځینې خلک وای اه بیا د لیزه وژنه وشوه. دا چې تیا دي زه د دې وضعیت د لاسه لیونه شویم، ځکه هر ځل چې داسې پیښه کیږي زه ورځم او غم شریکی کوم. زه د ماشومانو او د هغوی د مور او پلار بوټانو ته ژاړم. د ځان سره وایم چې یو څوک څنګه د خپلو ماشومانو سره داسې خدای پاماني کولی شي چې ورته وایي ښه شپه او چې ویښ شي وګوري چې هغوی نور هیڅکله کور ته نه راځي. دا سم کار نه دی چې ماشومان یې په مکتب کې ووژل شي. کورنۍ او معلمین باید اوس د هغو ماشومانو سره پوره خبرې وکړي چې مکتب ته ځي او دا ورته وایي چې که داسې پیښه وشي نو څه باید وکړي، ستا پلان څه دی، چیرته به لاړ شي، او په دا ډول خبرو باید اندېښمن نه شي. زما په خیال دا ستونزه په دې هېواد کې څو اړخونه لري او باید د حل لارې چارې هم د څو اړخونو وشي. خو که څوک وایي چې وسله د دې ستونزې علت نه دی، اصلا بهانه جوړوي.
اوس چې امریکایان د ډله ییزه وژنو له امله فعال او عامه آګاهي ورکوي، دوی داسې یو رښتینی وضعیت رامنځته کړی دی چې ګڼ شمېر والدین به خپلو ماشومانو ته ووایي چې د هغوی لاره تعقیب کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. روغتیایي مسؤلین وایي د مني په موسم کې د پولیو د ناروغۍ د مثبتو پیښو احتمال زیات وي. دوی له خلکو غواړي چې خپل ماشومانو ته په خپل وخت د پولیو ضد وڅاسکي واکسین ورکړي. زموږ خبريال عبدالمالک شفاق رپورټ را لېږلی.
د روغتیایي مسؤلینو په نظر د منی او ژمی موسمونه د افغانستان زیاتره سیمو کې چې ګرمسیری نه دي د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو احتمال زیات لیدل کېږي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلی سانګې مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې په اوسنی موسم کې د پولیو وایرس د احتمال یو لامل په یخو سیمو کې د زیات شمیر کورنیو بې ځایه کېدل دي. نوموړی په ټوله کې د پکتیکا د ولسونو په خاصه توګه د علماو له همکارۍ چې د پلج وایروسي او ساري ناروغي په لمنځه وړلو کې ترسره کړي خوشی شي. دی وایي
لکه د مونږ د پکتیکا ورونو چې څنګه خپل ماشومان ته خدمت وکړو او د مونږ د پکتیکا علماو چې څنګه د خپل ماشومان په د صحت په فکر کې شول، نو کچيري د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکي هم د پکتیکاوالو دغه ابتکار په کار واچوي، نو د دې ماشومان به هم د پولیو په مقابل کې ماپ.
نکیب الله د پکتیکا د نکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د ژمي په موسم کې د نورو ناروغیو د وقایې ترڅنګ د پولیو ضد واکسین ورکړې ته هم توجه زیاته کړې ده.
مخکې خو میشته دا تعلیم سرته شوی نه و، خو هېڅ واکسینې مقصد یې په ګټه باندې پوه شوی دی. دا هېڅ هر سړی لګوي، مقصد خلق ته ګټه ورسېدلې. هر سړی په دې باندې پوهېږي چې مقصد دا ډېره زیاته ګټه لري، دا څه کمه خبره نه ده.
د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی غلام رحمان همدرد بیا د پولیو ضد واکسین ګټور بولی او له خلکو یې د تطبیق غوښتنه کوي.
دا را تجوته سوي چې واکسین ګټه لري او له بلې خوا موږ عملا اغیزې لیدلې دي. یعنی پخوا چې کوم د پلج او د سری او د دغه ناروغۍ زیاتې وي، اوس هېڅ ستنه هېڅ ترګو کېږي نه. نو دا د واکسینو برکت ته چې دغه ناروغۍ له منځه یوړې او خلک له دغو ناروغیو څخه وژغورل سو.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګزړ ناروغۍ تر پاکېدو وروسته په درسته نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه یادېږي چې لا هم د ماشومانو د فلج یا ګزړ ناروغۍ وایروس پکې موجود دی.
سوریه د بشری حقوقو ډله چې مرکز په برتانیا کې دی وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکو د دیر الزور په سیمه کې د ابو حسن په کلی کې څبان دي څلوېش تنه وژلي دي. خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا راپور رالېږلی دی.
استشهد 23 مدنيا بقصف طائرات امريكيه لبلدتي السوسه والبو بدران في ريف دير الزور الشرقيه. من ناحيته افاد المصدر السوري عن استشهاد
عربي مطبوعات د لزګونو کسانو د وژل کېدلو راپورټ ورکړی دی او دا ښکاري چې اکثره د اسلامي دولت د ډلې جنگیالي وي. دوی د هغه سخت جنگ په وخت کې وژل شوي دي چې د عراق سرحد ته نږدې د ختیځ سوری د دیر الزور په سیمه کې شوی و. د سوری د بشري حقوقو د ډلې چې مرکز په برتانیا کې د مشر ارامي عبدالرحمن ادا کوي په هوایی بمباری که د اسلامی دولت د ډلې په لزګونو جنگیالي د ابو حسن په کلی کې وژل شوی دی. په دغه بمباری کې یو شمېر ملکیان او د اسلامی دولت د ډلې د کورنۍ غړي هم وژل شوی دی. عبدالرحمن ټینګار کوي د امریکا کوردی اتحاد نه را په دې خوا د ائتلاف په هوایی بمباریو کې دا د مړو تر ټولو نه زیات شمېر دی. کوردی جنگیالی و په خاصه توګه د سوری په شمال ختیځه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې د داعش په مرکزونو باندې حمله کړې وې. د امریکا په مشرۍ ائتلاف نطاق سین رن د دې هفتې په سر کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي وو د ملکي تلفاتو مخنیوی زموږ په لومړیتوبونو کې دی کله چې د مشروع نظامي هدفونو په خلاف حمله کوو. د پاریس په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر خاطر ابو دایب امریکا غږ ته وویل په دې وروستیو وختو کې خرابې هوا د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو ته موقع ورکړه چې د امریکایي او فرانسوي قواو سره یو ځای د امریکا په مشرۍ د کوردي ائتلاف جنګیالیو په خلاف یو څه پرمختګ وکړي او دوی سخت کوشش وکړ چې دوی یې بېرته پر شا وتنبول.
Car apparemment, ces gens-là, des derniers foyers de Daesh, ont fait une fois, ils ont profité de très mauvais temps pour confisquer ou prendre certains jeeps américains de type
Harley. Akhtar Abu Dayyib, bouaouaï d'Islami Dawlat de Dali Jangali ou de Hawala Sharaït ou Nakar Wakh de Chizini Posti ou d'Amerikaï et de l'Abzini Tajizati ونیول او د وروستۍ پوستې د بیرته نیولو لپاره سخت کوشش پیل کړ. ابو دایب وایي د دیر الزور په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې پوسته یوالو څو پوستونه ده چې د سوری په جنگ کې دخیل بیلابل هوادونه ملاتړ کوي. دا وایي د سوری حکومت له اسلامي دولت له ډلې نه د جدا شوې ډلې ملاتړ کوي چې د دروز په ملکانو باندې په حملو کې لاس لري او د سویدا په جنوبي سیمه کې برمته کړي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.